پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دی غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنه ریاست نوري هرکلی کوم. په افغانستان کې طالبانو د حکومت چارواکي وایي دی اصل ته چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ چا په وړاندې کار نه اخیستل کېږي. ژمن دي خو د امریکا په ګډون د نړۍ له نورو هیوادونو هم غواړي چې
ټول هغه تشویشات یا ستونزې چې دي هغه د خبرو مذاکرې له لارې څخه د حل لارو ته ولټول شي.
د افغانستان له خاورې به د بل هیواد په وړاندې د حملې لپاره کار نه اخیستل کېږي. هم د امریکایي کانګرس د جمهوري پالو غړو یو اندېښنه ده چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر د څرنګوالي په اړه د یوې نوې لایحې په مسوده کې راپورته کړې ده. په جرمني کې هم نن پر دې بحث کېږي چې د هیواد د افغانستان له شل کلن پوځي ماموریت څه درس اخیستی. په کونړ کې کونډې او بي سرپرسته مېرمنې وایي اقتصادي وضعیت له پخوا ډېر خراب شوی او د مرستو غوښتنه کوي.
زما مشر زو او هغه مو پات شو او نورم د ګټ وټ هیڅ کوم نشته. واړو ماشومان را ته جوړي او دولګي نه د تند نه.
په غزنی کې هم کارګر چې په ورځنۍ مزدوري بوخت دی وایي د کاروبار هیڅ خوند نشته.
دلته راغلی موږ د چا کوند د څو شپې کې چې ولاړ یو راش پلاکیټه ماشوم د غاسي جو کورونا ټول په ټاپه ولاړ.
خبرونه په دوه منې مېکري ازادي رادیو د زهرو کاروان او نيزه خبرونه مهیروي خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسمت سروان د خبرونه چمتو کړې دي.
د اروپای ټولنې مشانو له افغانستان د ځواکونو له وتلو وروسته په لومړنۍ غونډه کې پر دفاعي مسأله خبرې وکړې. تاجکستان وایي افغانستان ته به سږ کال 1.5 میلیون کیلو واټ برښنا صادره کړي او ترکیه او آذربایجان ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. د خبرونو تفصیل. د اروپای ټولنې مشانو له افغانستان د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته په خپل لومړی غونډه کې د دفاعي مسایلو امریکا او له چین سره د اړیکو په اړه خبري وکړه. د سلووینیا په بردو ښار کې د دې غیر رسمي غونډې اصلي هدف د رواني میاشتې په وروستیو کې په بروکسل کې د اروپای ټولنې د سرمشري او په مارچ میاشت کې د اروپای ټولنې د دفاع په اړه د بحث لپاره د غونډې پر تیاریو خبري وکړه. په پرونی غونډه کې د افغانستان د روان وضعیت په ګډون د ورستیو پرمختګونو پاره په نړیوال ډګر کې د اروپای ټولنې پر رول بحث وشو. د غونډې له پیل مخکې د اروپای شورا رئیس شارل میشل وویل چې ناتو د اروپای ټولنې او نړۍ د امنیت لپاره خورا مهم رول لوبوي.
I am convinced that we need to strengthen
زباور لرم چې موږ باید د اروپای ټولنې په کچه خپل دفاعي همکاري پیاوړي کړو. خو په عین حال کې باور یم چې ناتو د اروپای ټولنې او نړۍ د امنیت یو ځواکمن ستنه ده.
د اروپای ټولنې له وبښتو غړو سره د گاونډي بالکان سیمې د هیوادونو سرمشیزه نن د تلې په 14مه په پام کې ده. د تاجکستان وای ساشکل به افغانستان ته 1.5 میلیون کیلو واټ برښنا صادره کړي. د تاجک چارواکو په وینا د افغانستان برښنا شرکت له تاجکستان 1.3 میلیون ډالر پور وړی دی. د بلې خوا د افغانستان برښنا شرکت مسؤلان وای دا هیواد د برښنا له درکه له گاونډیو هیوادونو 2.5 میلیون ډالر پور وړی دی. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوی و چې افغانستان باید د سپتمبر تر پایه گاونډیو هیوادونو ته د وارداتي برښنا 90 میلیون ډالر پور ورکړي. افغانستان له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه برښنا واردوي. استرالیایی لوبغاړي وایي په هغه صورت کې چې طالبان د شوزو د سپورت مخالفت کوي له افغانستان سره د ټیسټ لوبي د لغوه کولو په اړه د خپل هیواد د کرکټ بورډ د پریکړې ملاتړ کوي. د استرالیا د کرکټ اداره کرکټ استرالیا وایي که هغه راپورونه تایید شي چې طالبانو په افغانستان کې د شوزو پر سپورت بندیز لګولې دي، د نومبر په 28مه بل افغانستان سره ټیسټ لوبه لغوه کړي. د افغانستان کرکټ بورډ تیر میاشت وویل د شوزو سپورت تش باندې. د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرسیال احمد الله وسیق تیر میاشت ازادي رادیو ته ویلي و چې دوی تر اوسه پورې د شوزو د سپورت په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. نړیوال بانک وایي چې د منځنۍ آسیا اقتصادي وده شاید افغانستان او سیمې په هیوادونو کې د ثبات پاره د اندیشنو له کبله کمزوري وي. نړیوال بانک نن د اروپا او منځنۍ آسیا د اقتصاد پاره په خپل نوي راپور کې وویل د منځنۍ آسیا د هیوادونو اقتصادي وده په 2021م او 2022م کلونو کې د بیو د جګېدو له کبله د لوړې کچې له انفلاسیون سره سره شاید پانګونو او اقتصادي فعالیتونو په مټ په سلو کې 4.3 وي. د نړیوال بانک د اټکل له مخې د سیمې د لوی هیواد قزاقستان اقتصادي وده اوس مهال 3.5 ده او په راتلونکي کال کې به 3.5 تل وړ شي. نړیوال بانک په یو بیان کې ویلي چې په منځ مهال او اوږد مهال کې د منځنۍ آسیا د اقتصادي ودې کچه شایي په افغانستان او سیمه کې د ابهام او امنیتي ګواښونو او همداراز د کډوالو د احتمالي څپې له کبله ټیټه شي. د ترکیه او آذربایجان پوځي ځواکونو ګډ پوځي تمرینونه پیل کړی دي. انقره او باکو د ناګورن قرهباغ د لنجمن سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان له جګړې وروسته خپلې اړیکې پراخې کړې دي. ګډ پوځي تمرینات پرون پیل شول او د اکتوبر تر اتمې پورې به دوام وکړي. دا په داسې حال کې چې د آذربایجان پلوته نږدې د ایران له پوځي تمریناتو وروسته د باکو او تهران ترمنځ اړیکې هم ترنګېدې شوې دي. د ترکیه دفاع وزارت ویلي چې د ارمنستان او ایران پلوته نږدې د آذربایجان په نخجوان سیمه کې په دې عملیاتو کې د دواړو هیوادونو موتریزه، کوماندو، هوایي ځواک او بی پیلوټ الوتکې برخه لري. او د 2021م د نوبل د فزیک جایزه پرون سه شنبه جاپانی امریکایی اقلیم پیژان سیور کورو مانابا، جرمنی اقلیم پیژان کلاوس حاصلمان او د ایتالیا کوانتونیمی فیزیک پو جورجو پاریزیتا په فیزیکی سیستمونو کې د شدرک لپاره د چیرونو په خاطر ورکړل شو. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې د ملګرو ملتو د هوا او اقلیم پیژندنې ادارې د سویډن د علومو د اکاډمۍ د پریکړې د ستاینې په څنګ کې هغه د مځکې په تودوخه کې د بشر د رول په اړه د پوهې د زیاتېدو ښکارندوی وبلله. د نوبل د فیزیک جایزه به چې 1,150,000 ډالر ارزښت لري درو وړو ته په مساوي ډول وویشل شي.
خبرونه ملازدی رو اوریدل کوم غوښتي وی دا نور خبرونه بیا هم د ولولې په تفصیل البته د ازادي رادیو په پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د جمهوریت پال مشر مایکل مکاول په ګډون د جرګې جمهوریت غوښتونکو غړو له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل ناکامي بولی او په دې اړه د ولسمشر جو بایدن له ادارې د سپیناوي غوښتنه کوي. د جمهوریت پال لخوا د وی لایه په مسوده کې چې د استازو جرګې نه دیش جمهوریت پال غړو یې ملاتړ کړی دی. د غرض د ولسمشر بایدن له اداري غوښتنه شوې چې په دې اړه د تحقیقاتو د پیلېدو ملاتړ وکړي. د دغه لایحه کې د غرض د امریکا د متحده ایالاتونو د اندېښنو له طالبانو سره د دوه هېد تړون د القاعده په ګډون له بهرنیو ترګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو او د غرض پر یو لړ نورو موضوعاتو هم اندېښنې څرګندې شوې دي. جزئیات په دې رپورت کې.
له افغانستان د امریکایي اسکرو د وټو موضوع د جمهور رئیس جو بایدن د حکومت لپاره په یو جنجالي پروسه بدله شوه. د خغلی بایدن اداره نه د توانی دلی چې په کور دننه په دی اړه د یو روخان سپیناوی په ورکول سره د ټولو خکیلو اړخونو قناعت خپل کړی. تازه د مکانل په مشهید د امریکا د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې نه دیش کسي زیدل چې ټولې د جمهوریت غوښتن کې ګونغړې دي. یو ولایحه چمتو کړي چې له تصویب وروسته د جمهور رئیس جو بایدن له حکومت غواړي ټول افغانستان د وټو په اړه ټول هغه معلومات او سندونه چې له دوی سره شته د اساس جرګې ته وسپاري. دا لایحه چې د پښتون په ډول ترتیب شوی او د تصویب لپاره د دیموکراتانو ملاتړ هم غوښتل شوی د افغانستان د امریکایي عسکرو وټ لوی ناکامي بولی او زیاتوي دا باید روښانه شي چې د دې ماتې لامل څه و. په لایحه کې راغلی د امریکا حکومت باید افغانستان د وټو په اړه ټول هغه مشورې چې له ناتو او د دوی له متحدانو سره شوی او د هغوی لخوا مطرح شوی اندېښنې د سازو جرګې په واک کې ورکړي. د دې لایحه یو بل برخه لتر هغه وروډل سره د طالبانو اوسنۍ اړیکو ته ده او د جمهور رئیس جو بایدن له حکومت غواړي څورو خان کړی چې طالبان د القاعده حقانی شبکې او داعش په ګډون د نړیوالو تر هغه وروډل سره څډول اړیکې لري. د دې سپیناوي هم غوښتل شوی چې آیا دا ډلې اوس مهال د امریکا او د دوی نړیوالو شریکانو ته څومره ګواښته. په لایحه کې د 2000 کال د فبروري په 9 دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون ته هم اشاره شوې او پوښتل شوې چې په دې تړون کې د طالبانو لخوا شوې ژمنې په ځانګړي ډول لال قاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کون څومره عملي شوی دی. د دې ترخوا د افغانستان د نیولو پر مهال د طالبانو لوري له زندانونو د خوشی شویو ترهګرو له دې ډلې د القاعده او داعش د شمیر پاړه هم پوښتنه شوې. د جمهور رئیس جو بایدن حکومت په دې اړه هم پوښتل شوې چې د افغانستان د قانوني دولت په توګه د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندنې لپاره کوم ډول ژمنتیا لري. د امریکا د اساسو جرګې دا وضاحت هم غوښته چې په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد څارنې، پیژندنې او اطلاعاتو ته د لاسرسي په اړه د امریکا متحده ایالات له کوم هیواد اډې او یا هم بانډ سره تړون لري او د دې ماموریت لوجستیکي اسانتیاوې څه ډول چمتو کیږي. له افغانستانه د وتلو امریکایانو د دوی د افغان کارکوونکو او اوسمهال هلته د میشتو دې ډول وګړو شمیر بله پوښتنه ده چې د امریکا د اساسو جرګې مطرح کړې ده. د امریکا متحدانو لوی اندېښنې د افغانستان خپل امنیت ته د ورپېښو ګواښونو په اړه ده، خو طالبان ډاډ ورکوي چې دوی د نړۍ هیڅ هیواد ته ګواښ نه دي. د طالبانو په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارت هیڅ کوم هیواد ته کاغه ګاونډي هیوادونه دي او که د نړۍ نور هیوادونه دي د ګواښ او ضرر متوجه کولو پالیسي نه لري او د افغانستان خاوره به د هیچا پر ضد باندې نه کارول کیږي او همدي اصل تجمنتیا لري. ولې د نړۍ له نور هیوادونو څخه هغه که د امریکا متحده ایالاتونو دي که نور هیوادونه دي غواړي سي ټول هغه تشویشات یا ستونزې سي دي هغه د خبرو مذاکرې لري څخه د حل لارو ته ولټول سي.
لدی وړاندې هم د امریکا کانګرس د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو او لوړ پوړي چارواکي څو ځل وربللې چې افغانستان د وټو د بهیر په اړه وضاحت ورکړي. د امریکا په کانګرس کې هم یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو له افغانستانه وتل ستراتیژیک ماته بللې و. خو د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په ځلونو له افغانستانه د امریکایي عسکرو له وتو ننګه کړې وای د امریکا لپاره تر ټولو غوره پریکړه د افغانستان وتلو. د امریکا د اساسو جرګه داسې مهال د خغلی بایدن له حکومت له افغانستانه د وتو په اړه سپیناوی غواړي چې سبا د اکتوبر ومانه. هغه نیټه چې امریکایي عسکرو په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د ړنګولو لپاره عملیات پیل کړل.
و مردل چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د جمهوریت پال مشر مایکل مکاول په ګډون د جرګې جمهوریت غوښتونکو غړو د یوې لایحې طرحه وړاندې کړې ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل پکې ناکام بلل شوی او په دې اړه د ولسمشر جو بایدن له ادارې د اسپیناوي غوښتنه کوي. دغه راست په دې اړه دغه لایحې له مخې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د تحقیقاتو د پیلېدو غوښتنه هم شوې ده. په لبلې خوا په جرمني کې هم نن پر دې بحث کیږي چې د هیواد د افغانستان له شل کلن پوځي ماموریت څخه څه درس اخیستی. نور په دې رپورت کې
د جرمني په دفاع وزارت کې تر دغو بحثونو مخکې د جرمني دفاع وزیره انګریت کرامپ کارن باویر او د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ په خپلو کې خبرې کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس او د دغه هیواد د درویو عمده سیاسي جهتونو زرغون ګوند خپلواکو دیموکراتانو سوسیال دیموکراتانو او د محافظه کار ائتلاف پوځي متخصصانو او سیاستوالو د غونډه لغوه کړې ده. الاتی د جرمني تر پارلماني ټاکنو سم د لاس وروسته د هغې د تر سره کېدو لپاره نامناسب وخت شول سوی دی. دغه ټاکنې 13 میاشت وسوي. په واقعیت کې دغه بحثونه د اګست میاشتې وروستیو ته پلان سوي وو، خو کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه له کابله د خلکو د را ایستلو یا تخلیه د عملیاتو له کابله دا بحثونه وځنډول سول. د جرمني په دفاع وزارت کې په بحثونو کې بریج جنرال یانس ارلت هم شامل دی چې له کابله د خلکو د را ایستلو پر مهال د جرمني ځواکونو قومندان وو. بل تن بریج جنرال انګسار میر دی چې په افغانستان کې د جرمني د وسلولو ځواکونو د وروستۍ ډلې قومنده ورترغاړي وه. د جرمني دفاع وزیر ویلی یو تاریخي باب تړل سوی، په افغانستان کې زموږ ماموریت زموږ وسلول ځواکونه چیلنج کړي او نوې شکل یې ورکړی دی. هغه زیاته کړي د جرمني وسلول ځواکونو د افغانستان په جګړه کې ځان ثابت کړي دی. د جرمني دفاع وزیر زیاته کړي د جرمني ځواکونو د غړو وجود او روان جوبل سوی، غړي وجل سوی او تلفات ور اوښتي دي. د افغانستان په شل کلن ماموریت کې د جرمني ځواکونو لږ تر لږه 9500 غړي وژل سوي او ګڼ نور ټپیان سوي دي. ډیری جرمني ځواکونه د افغانستان په شمال کندز ولایت کې ډیره وچې. طالبانو د اگست میاشتې پرتمه پر دغه شهر والکا ټینګه کړه. تر دې یو اونۍ وروسته طالبانو کابل هم ونیو چې ورسره لویدیز هیوادونه اړسول له افغانستانه ووځي. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې او ګڼو رهبرانو ویلي د طالبانو په رسمیت پیژندل د دوی په چلن پوری تړاو لري.
په همدې موضوع کې تم کېږو. شیبه مخکې مو په جرمني کې میشت د افغانستان د سیاسي چارو له تحلیلګر توریالی زازی سره مرکه وکړه او لومړی متری وپوښتل چې جرمني په افغانستان کې له خپل شل کلن پوځي ماموریت څخه څه درس اخیستی؟
جرمنی خو په خپل حال ته په افغانستان کې افغانانو ته نظامی زده کړې ورکړي او د دوی په خپل دوی ول چې زمونږ تک جرمن افغانستان ته هیڅ ګټه نه لرله، بی ګټه لاړو بی ګټه راغلو، ولې دوی د لوی مشکل سره د خپل سربازانو د پښتنې سره مخامخ شول چې خپل سربازانو دلته په جرمنی کې پښتنې ته نکړې و چې مونږ مدې څه دی پاره ولې ګلو ستاسو راوړنې لا سراوړنې په افغانستان کې دی. نو په دې اساس باندې دوی کومه تجربه په افغانستان کې پرته لمات نه بل سره راست نه دروړلې.
د خود جرمنی دفاع وزیر ویلي دی چې دوی په افغانستان کې زیات تجربه ترلاسه کړلې، چې حتی د دوی د وسلوولو ځواکونو په تشکیل کې هم نقش درلود. فکر نه کوي چې په تیرو شلو کلونو کې په نظامی برخه کې دوی څه تجربه ترلاسه کړه؟
بلې، تجربه خاتمه ترلاسه کړې دی، ول چې دوی فصل دوهمې نړیوالې جګړې څخه د یوې جګړې سره مخامخ په افغانستان کې دوی د دغه جګړې نه دوی ګټه اخیستې ده چې دوی پراتلونکو کې دغه د افغانستان د جګړې څخه په ګټه سره پراتلونکو کې کتنه وا په نظامی تشکیلات او تجربې آماده کړی.
زازه سپ اوس له افغانستان سره په بشري برخه کې د مرستې لپاره په جرمني کې باسونه پیلسي وي. فکر کوي چې دغه مرستې به واقعا دوی پیل کړي که فکر کوي چې دوی به د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو ته انتظار کوي؟
دا خو د فرانسې جمهور رئیس په واضح شکل سره وویل چې باید طالبان مونږ ته خپل کړنه راوړاندې کړي چې مونږ خپل شرایط ورته وړاندې کړو چې په کومو شرایطو سره مونږ کولای شو چې افغانستان په رسمیت پیژندلو او پیژنو. دوامه دا ده چې خپل د بشري تو مرستې د نړیوالو دا اوس هم افغانستان ته جریان لري، دا فکر کوم چې په رسمیت پیژندلو پورې اړه نه لري. دوی خپل هغه بشري همکاري د افغانستان د ولس سره کوي او دا هم ثابته کړې ده چې پس له دې نه چې دوی راووتل یو شمېر افغانان چې د دوی سره یو ځای کار کول د ځان سره آلمان ته راوستل.
بلې، فکر نه کوي چې اوس دغه مرستې په محدود شکل تر سره کیږي؟ که چیرې وسلوال طالبان ځینې شرطونه د نړیوالې ټولنې ومني، دغه مرستې به بیرته عادي بڼه خپلوي او د افغانستان شتمنۍ چې کنګل شوې ده هغه به خوشي کیږي. څه فکر کوي چې طالبان باید کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
طالبان باید د نړیوالې ټولنې د اجتماعي روشو سره باید ځان آماده کړي. اوس دا یو اجتماع پیړۍ ده، دغه کړنې چې دوی په افغانستان کې ترسره کوي دا د نړیوال دپاره د منلو وړ نه دي. دوی د ښځو حقوقو ته درنښت نه لري. دوی باید هغه حقوق، د ښځو حقوق باید په مساوي توګه سره په افغانستان کې باید تامین کړي. هغه د مکتبونه پوهنتونونه چې دوی بند کړي دي میرمنو په مقابل کې او د کار ځای ته نه پرېږدي، دا باید ټوله دوی بیرته مغادي حالت ته راوړي. دوی دې کړنې نړیوال کنټرولوي. کله چې دوی کړنې د نړیوالې ټولنې او د نړیوالو هیوادو د تقاضاو سره سم نه وي، نړیوال به خپل ټول کومکونه یا په رسمیت پیژندل سره تر هغو پورې انتظار وباسي تر څو د دوی کړنې تغییر وکړي او د نړیوالو په خوښه په سر ورسیږي.
په جرمنی کې میشت افغان تحلیلګر توریالی زازی و چې په جرمنی کې نن د هغو بحثونو په اړه خپل نظر سره شریکاو چې په افغانستان کې د جرمنی د شل کلن پوځي ماموریت څرخي. نن پر دې بحث کېږي چې جرمنی له دغه ماموریت څخه څه درس اخیستی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم پاموکړی اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان بانک ټولو دولتي او خصوصي ادارو او مؤسسو څخه وختي چې خپل تړونونه، پولي معاملې او نور اقتصادي راکړې ورکړې په افغانۍ وکړي. په هغه خبرتیا کې چې د دغه بانک لخوا خپره شوې راغلي، د افغانستان بانک د 3 شمې مادې پر بنسټ دا چې د افغانستان پولي واحد افغانۍ دی نو باید په ټولو پولي معاملو کې هم افغانۍ اساس وګرځول شي. د افغانستان بانک ویلي له دې کار موخه اقتصادي پرمختګ دی. دا خبرتیا پرون ناوخته په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر پاڼه خبره شوې ده. د یادونه ده چې مخکې تر دې به په افغانستان کې ډیری تړونونه پولي معاملې او اقتصادي راکړه ورکړه په ډالرو کې ده، چې په بازارونو کې د توکو د ګرانۍ لامل هم همدا موضوع یاده شوې وه. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت له خپلو ټولو شریکانو غوښتي چې د خپلو نیمګړو پاتې پروژو کارونه بیا پیل کړي. په هغه خبر پاڼه کې چې د دغه وزارت لخوا خپره شوې راغلي، په دې سره به تر یو بریده د خلکو اقتصادي ستونزې اوارې او دوی ته د کار زمینه هم برابره شي. په خبره پاڼه کې راغلي د کرنې وزارت مرستیال مولوي صدراعظم تیره ورځ په دې اړه د همکارو مؤسسو له مسؤلینو سره په لیدنه کې ویلي چې کرنه د افغانستان د خلکو د اقتصاد بنسټ دی او ډیری افغانان په کرنه بوخت دي. نوموړي دغه شان د تولیداتو د کچې د لوړولو او د کیفیت پر پیاوړتیا هم ټینګار کړی دی. او نن د کابل په بازارونو کې د افغانیو بیا د بهرنیو آثارو په وړاندې په دې ډول ده: یو امریکایي ډالر نوی افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند یو سل یو ویشت افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال درویشت افغانۍ اتیا پوله، زر هندي کلدارې یولس سوه افغانۍ دېرش پوله، زر ایراني تومنه درې افغانۍ پنځه ویشت پوله، او زر پاکستاني کلدارې څلور سوه اته نوي افغانۍ.
ازادي رادیو او ری په کونړ کې کونډې او بے سرپرست مېرمنې د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي لکه مې ورځ چې په هیواد کې بدلون راغلی، ډیر خلک بې دندو شوي او سره د دوی اقتصادي وضعیت هم خراب شوی دی.
الله سره مشته وبرم نشته دی، واړه راته چېغه سوري وي تندي بچیم دی، چاته لاس ونیسو چاته یې وو، څوکم د مزدورۍ نشته دی.
دا 15 دیرش کلنه سعیده د چې درې کال وړاندې د ژوند ملګری په جنگ کې وجل شوی او د نیم درزن بچو پالنه هم دې کونډې ته پر غاړه ده. سعیده وای د غټي وټي څوک نشته، بچی وګي تګي او بی جامو دي. دا یوازې سعیده نه ده، بلکې د هغې په څیر په زرګونه نور کونډې او بی وسه میرمن شته چې د کورنۍ او ماشومانو سرپرستۍ درانه پیټي ور په غاړه دي. د نورستان د وانټویګل ولسوالۍ وسیدونکې سلویخ کلنه مریم هم له همدې میرمنو څخه یوه ده. هغې راته وویل د ماشومانو پلار یې شاوخوا 15 کاله وړاندې وجل شوی، له هغه وروسته خپل مشر زوی ته د امید سترګې غړېدلې، خو هغه هم تیر کال جنگونو واخستلو او دوی په سپین میدان بے سرپرست پرې خودل.
زما مشر زوی او هغه او پات شو او نورم د ګټ ورته هیڅ کوم نشته دی، الله سره مشته دی، نورم هیڅ نشته دی. د خدای تعالی غریبانان سوالو ماشمانه را ته جاړي او دولګې نه د تند نه ډیره عجز او بے وسه ست د سخت نه منګه دی زیل را
د یادو بے وزله او کندو میرمنو په خبره چې د تیر حکومت پر مهال ډیرو خلکو کارونه درلودل، هغوی به د دوی لاسنیوی هم کولو، خو اوسنی بدلون سره هغوی هم بې روزګاره شوي چې ورسره د دوی په څیر د بې وسه کورنۍ او ستونزې نور هم زیاتې شوې دي. دوی له طالب چارواکو، خیریه ټولنو او بډای افغانانو د مرستو غوښتنه کوي. په کونړ کې طالب چارواکي بیوی دوی نړیوالو خیریه ټولنو او بډای افغانانو باندې غږ کړی چې په کونړ کې بې وزله کورنۍ سره کومک وکړي. یو شمیر بهر میشتو کونړیانو بیا د دغه ډول بیچاره کورنۍ لاسنیوي ته لستونی رابډوهلي او له هغه ځایه د البرهان په نوم خیریه بنسټ ته خپلې نغدې مرستې رالیږي او هغوی بیا په مستحقو کورنۍ ویشي. د یاد خیریه بنسټ مشر مولوی برهان الدین برهان ازادي راډیو ته وویل دوی په تیرو څو ورځو کې نږدې سلو اړمنو کورنیو ته خوراکي توکي ورکړي دي.
موږ تقریبا د سلو کورنیو سره بې ځایه شو سره یتیمانو او کونډو سره مرسته او کومک کړی دی، چې هغې کې اوړه، دال، بوره، غوړي، کم اولنی ضروري شیان دي شامل دي. له موږ سره د بهر نورونه افغانان چې هغوی په خپل وطن او خپل هیوادوالو باندې زړه خوږیږي، هغوی مرسته کوي او موږ یې دلته په پوره شفافیت سره توضیح کوو. نو د ټولو ورونو نه غواړم چې همدا ډېر اړین وخت دی او افغانستان د یو بشری ناورین او د خوراکي توکو د قلت سره مخامخ دی. د خپل وس او توان په اندازه باندې هر یو ورور کومک وکي.
په افغانستان کې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو جګړو کې د کورنیو په لسګونو زره سرپرستان او د ګټي سړی یا وژل شول او یا هم معلول شول، چې اوس د وژل شوو کورنۍ او معلول کسان د ژوند سختې ګالي او د هر چا مرستو ته اړتیا لري. که څه هم چې اوس هم په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې او خستلې د هر چا له وسه وتلې دي. ملګرو ملتونو او بیلابیلو نړیوالو ټولنو اندېښنه څرګنده کړي که چیرته د ژمي له رارسېدو وړاندې افغانستان سره د خوراکي او نورو اړینو موادو مرستې ونه شي، نو دغه جګړه ځپلې هیواد به د ستر بشري ناورین سره مخ شي.
لکونړ غزنی ته مخه کوو. په غزنی کې هغه کارګر چې په ورځنۍ مزدورۍ بوخت دی وایي چې له یوې خوا ګرانی یو په دوه زیاته شوی او له بلې خوا کارونه په ټپه درېدلی دي. دوی شکایت کوي چې هر ورځ د مزدورانو چوک ته ځي خو ډیری وخت خالي لاس بیرته کورونو ته ستنېږي.
د غزنی ښار په فرخي څلور لارې کې تقریبا دا 50 کلن کاریګر د نورو لسګونو کاریګرو ترڅنګ ولاړ دی. په ډاډه زړه خبرې کوي خو نه غواړي چې نوم یې په راډیو کې واخیستل شي. دی وایي له تیرو شلو کالو څخه د غپل کې ترازم او روزانه کوم، که څه هم چې خپله مینه مې نه ده آباده کړې خو د نورو د مینو په آبادولو کې مې توره ګیره سپینه کړه. تر اوسه مې ترې وی اندازې د خپلې کورنۍ ساتنه او پالنه ښه کولای شوای، خو په تیرو شلو کالو کې دا لومړی ځل دی چې له دومره لوږې او بیکارۍ سره مخ کیږم. د زیاتوي اوس کارونه نشته. په یو ویشت ورځو کې مې درې ورځې کار کړی او هغه پیسې مې هم په نس خوړلې دي. دی وایي میرمن څلور لوڼې او درې زامن مې په کلي کې پرېښي او راغلی یم چې دلته روزانه وکړم.
دا یوازې دغه سپینګیری نه دی چې له ګرانۍ او بیکارۍ سره ټکوي، بلکې دلته په دغه څلور لارې کې د کار په مخه لسګونه نور کسان هم ولاړ او ورته شکایت لري. دوی وایي هره ورځ راځي خو ډیری وخت خالي لاسونه بیرته کورونو ته ستنېږي. د غزنی ښار اوسیدونکی عبدالرازق هم شاوخوا څلوېښت کاله عمر لري. وایي میرمن درې لوڼې او یو زوی لري. کور مې هم په کرایه نیولی دی. نوموړی وایي پخوا یې دومره څه ګټل چې ګزاره یې پرې کېده، خو اوس کار نه ورته پیدا کېږي او ګراني هم یو په څلور زیاته شوې ده.
دلته راغلی یو موږ د چاک باندې له څو شپې کېږي چې ولاړ یو او کاروبار هم نشته. دی همدغسې بېکاره تاوېږو، خشته او نباشته دی ساره راش بلکې ته ماشان دغسې ځو، کارونه نشته، کارونه ټول په ټپه ولاړ.
د غزنی د یک ولسوالۍ خاناغا تقریبا درش کلن ځوان دی. دی هم په دغه پلکه د کار په انتظار ناست او سندره لګولې ده. د خاناغا په څیره کې زیاته مایوسي ښکاري. نوموړی وایي که یوې خواته زیاته ګراني راغلې نو بلې خواته کارونه یې په ټپه درېدلي دي. دی له طالبانو غواړي چې خلکو د دې کار په پیدا کولو کې بیړه وکړي.
یاره کاروبار خو بیخی مزه نشته. ده دغه څه ورځې کې موږ بیکارای کار بیخي درک نشته. دی باید کوشش وکړه چې کار کاریګر ته پیدا کړم، ځکه پانګونه کاروبار چالان شي.
دلته په لسګونو کارګر د کار په تمه ناز دي. د لارې پر سر د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده. یوې بلې خواته موټران تیریږي چې هر موټر لږ سوکه کېږي. ډلې ډلې کارګر ورزغلي، هر یو د ځان د کار صفت او د تلو سفارښتنه ورته کوي. وایي تر نورو ډیر کار درته کوم. له دغه ځایه ډیر لږ کسان کار ته بیول کېږي، خو دغه کارګر له طالبانو غواړي چې حالات کنټرول کړي، خلکو ته د کار زمینه برابر کړي او د ګرانۍ مخه ونیسي. د طالبانو مشران بیا ډیری وخت په خپلو خبرپاڼو، اعلامیو او ویناو کې د حالاتو د کابو کولو، خلکو ته د کار پیدا کولو او د ګرانۍ د مخې نیولو ژمنې کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زده زابل ولایت تخاکیا پوان ولسوالۍ څخه تاسو پیغام پریدم د اسلامي امارت مشرانو ته. دلته د مغول سوالی چې کومه مرسته راغلې دي، دا یو سړی چې طرف ولري په طالب کې هغه وروره وزیر دا مرسته راوړي خپل کورو سره ویشي. دلته د منځکي خلک یا کونډې یا مسکینان، یا هغه واقعي مسکینان هېڅ چاته هم نه دي ورکړې. ټول بس دغه خلک دي چې یوې روپۍ ته هم ضرورت نه لري، یعنې هغه خلک ور روان دي. نو له مسؤلینو هم دا غوښتنه د اسلامي امارت له مسؤلینو چې دغه ته دې پام وکړي او دغه سیاحات راولېږي، دا ولې دغه کوي؟ دا باید مسکینانو ته ورسیږي. وسلام.
د لغمان په ولایت کې د حکم کومکونه چې شوي د خلکو سره د خلکو د نه ورکول کېږي، مستحقینو ته نه ورکول کېږي. طالبان خپل هغه کسانو ته ورکوي، نورې چا ته نه ورکوي. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ازادي رادیو یو شمیر اوریدونکو چې پیغامونه مو واوریدل، د ازادي رادیو په اکسپټونکو ماشين کې راته پرخي کور مو ودان پیغامونه تل راته پرګدي او موږ هم تل خبرو. د خبرونه دوه منې مایته نږدې شوی وړاندې د ازادي رادیو د زهرو کاروان او نه خبرونه مهیروي په افغانستان کې د ګرمي دولس نیمه بجې شوی. اوس په لاسمه څارونه د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واورو.
نامعلوم وسلوالو په جلال آباد شهر کې دوه طالبان وژل دي. یوې ځای سرچینې د موضوع د حساسیت تکمله د نوم د نشودلو په شرط ازادي رادیو توبل د سهار شاوخوا و بجې نامعلوم وسلوالو د جلال آباد شهر په لغمان اډه کې پر طالبانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه طالبان ووژل شول او درې ملکیان هم ژوبل شول. ناپیشاندو وسلوالو په لغمان کې یو دینی عالم وشاله دی. د لغمان د اطلاعاتو کلتوري ریاست مسؤلان د پیښې د تایید په ترڅ کې وایي چې تیر ماښام نامعلومو وسلوالو د لغمان د قرغی ولسوالۍ په چارباغ سیمه کې د یو جامع جماعت خطیب نور الوهاب د لمانځه په مهال ووشت. د اروپای ټولنې مشانو له افغانستان د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته په خپل لومړی غونډه کې د دفاعي مسلو امریکا او له چین سره د اړیکو په اړه خبرې وکړې. تاجکستان وایي سږ کال به افغانستان ته 1.5 میلیون کیلو واټ برېښنا صادره کړي. استرالیایي لوبغاړي وایي په هغه صورت کې چې طالبان د ښځو د سپورت مخالفت کوي، له افغانستان سره د ټیسټ لوبي د لغوه کولو په اړه د خپل هیواد د کرکټ بورډ د پریکړې ملاتړ کوي. نړیوال بانک وایي چې د منځنۍ آسیا اقتصادي وده شایي د افغانستان او سیمې په هیوادونو کې د ثبات په اړه د اندېښنو له کبله کمزوري وي. او د ترکیه او آذربایجان پوځي ځواکونو ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي.
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په هند کې له افغانستان څخه د 2 میلیارډ امریکایي ډالرو په ارزښت کاچاغ شوی هیروئین ونیول سول.
زموږ د عایداتي سرچینو د کشف ادارې تر 2 ټنه ډیر هیروئین نیولی.
په یو بل راپور کې به واوري معتادینو له طالبانو څخه غوښتي چې د ناروغانو په ډول چلند ورسره وکړي.
طالبان راځي شیش کې بلاس کې ورور تلاشي مو کې هر شی چې راڅخي ګرد واخ یا ته ور ورته کې.
دا چې یو خان دیوال یو چا سره د نشي په مخنیوي کې څمرسته کولای شي، په دې اړه ملار واپو صدیق الله سره مرکه کړې ده.
یو خمل ګره باید هغه ځانونه په اړه دا سرته وایي چې ته چیرې په نشاخته سي، له تاسو خزبن پاتېږي او دوستان درڅخه پاتېږي.
ته جمشید په نوم یو معتاد